طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړه د تعلیمی پروګرام ګرانو زده کوونکو ستړي مرشای هله دا تاسو به ټول جوړی او د صحت جامع به مو پرتانوي ستاسو د طبی زده کړه د نن ورځې د نوي درس لپاره پوهان آریان حاضر شوم. هله دا تاسو به ټول حاضر شوی وای او د نن ورځې د درس لپاره به پورا پورا آماده وای. گرانو زده کوونکو تاسو ټول کتابونه راواخلئ. د خپل کتابونو څلور پنځه سمه صفحه پیدا کړئ. په څلور پنځه سمه صفحه کې اسپرین درمل پیژنو او د دې ترڅنګ میفینامیک اسید پیژنو. میفینامیک اسید او اسپرین دوا مختلف درمل دي چې دردونه آراموي. په تیر درس کې مو پاراسټامول وپیژندل. پاراسټامول د دردونو او تبې له منځه وړونکي درمل دي. د هغې د استعمال ځایونه مو هم وښودل او د حمل پر وخت یې هم کارولی شو. احتیاط باید داسې وکړو چې د پنځو ورځو نه نیولې تر اوو ورځو پورې یعنی د دینه باید زیات استعمال نه کړو. هغه که یو نارینه وي یعنی سړی وي که یوه ښځه وي که یوه حمل لرونکي ښځه وي یا نور وي. دا مهمه نه ده چې یوازې حمل لرونکي ښځې دي دغه درمل زیات نه استعمالوي. د ټولو لپاره بیا توانی دي. یعنی یا د پنځه ورځو پورې استعمال شي کم تر کمه، او که چیرې دردونه ډېر وو تر اوو ورځو پورې هم کولی شي دغه په مسلسل ډول استعمال کړو. خو نور د دردونو ګولای باید په مسلسل ډول استعمال نشي. فرضاً یو نفر دی د بدن دردونه لري، هغه د پاراسیټامول استعمال کړي، که درد آرام شو نو بل ګولای یا بل ځل دی همدغه درمل نه اچوي. خو که چیرې پوهیږي چې بیا هم زما بدن درد کوي نو بیا د کوښښ وکړي درې وختونو کې، یعنی سهار، غرمه او ماسخوتن کې یوه یوه ګولۍ استعمال کړي. یعنی که چیرې پوه شي چې نور زما دردونه آرام شول هماغه درمل باید پرېږدي. دلته هدف دا ده چې له پنځو تر اوو ورځو، یعنی یا د پنځه ورځې پورې استعمال شي یا شپږ ورځې یا اوو ورځې، له دینه زیات ما استعمالوئ. ځکه د پښتورګو لپاره، د ینې لپاره، د معدې لپاره، د ډېرو نورو غړو لپاره تاواني یا ضررناکی دی. په دې درملو باندې خوب دوامدار ډول ینه مصروفوي یا ځیګر، هغه یې میتابولیزم سرته رسوي، تر څنګ یې پښتورګي مصروفي تر څو بیرته له بدن اطراح شي، بهر ته ووځي. ښه، درنو زده کوونکو، پاراسیټامول په هر کور کې پیدا کېدونکي درمل دی، او ما درته ویل چې په مختلفو نومونو سره دي. کیدای شي پیناډول نوم یې ورکړی، خو لاندې هغه پاراسیټامول حتماً لیکل شوی وي، په یوه قوس کې لیکل شوی وي. په راتلونکي کتاب کې ما درته یو ډېر ښه ترتیب راوړی دی، یعنې د یوه درمل دوه ډوله نومونه به مونږ زده کوو. فرضاً ایزیترومایسین دي د ستوني د ناروغۍ لپاره استعمالیږي، د ستوني د زخمونو لپاره، یا د ستوني د دردونو لپاره استعمالیږي. هغه په یوه قوس کې لیکل شوی وي، خو پورته ور باندې د وی کمپنۍ نوم لکه زیټا ماکس نوم لیکل شوی وي، کوم نوم چې کمپنۍ ورکړی وي. نو له دې وروسته به په یو بل ترتیب دغه نومونه زده کوو انشاءالله. اوس د پاراسیټامول نه وروسته د دردونو دوه نور درمل پیژنو چې آسان درمل دي. راځئ څلور پنځوسمې صفحې ته. اسپرین، په قوس کې هم اسپرین لیکل شوی دی، لاندې لیکل شوی دی، دا درمل په مختلفو ګرامونو سره پیدا کیږي، یعنی مختلف ګرامونه لري. په قوس کې درته د مثال په ډول ورکړل شوی دی، 50 ملی ګرامه دی، 150 ملی ګرام او 300 ملی ګرام، یعنی په دې مختلفو ډوزونو سره پیدا کیږي. ځینې 50 ملی ګرامه ګولۍ دي، ځینې 150 دي، ځینې 300 ملی ګرامه دي. څومره چې دغه اندازه لوړیږي دومره همغه درمل تاثیر زیاتیږي، د درمل هغه حجم زیاتیږي. تاسو لاندې د اسپرین دغه قوطۍ وګورئ چې اسپرین ورباندې لیکل شوی دی، او تر ټولو ښي طرف ته سل ام جی یعنی سل ملی ګرامه ورباندې لیکل شوی دی، یعنی نور ګرامونه هم پیدا کیږي. یو درمل په مختلفو ګرامونو سره پیدا کیږي، او اوس ته به دغه سنجوې په دې به فکر کوي او په دې به تحلیل کوي چې فرضاً دغه ناروغ دی او بدن درد کوي، زه څو ګرامه درمل ورته ورکړم؟ د هغې وزن ته به ګوري، د هغې عمر ته به ګوري. که وزن زیات و هغه ته لوړ ډوز ورکول کیږي، فرضاً د 100 ملی ګرامو پر ځای هغه ته باید 200 ملی ګرام دغه ګولۍ ورکړل شي. که چیرې عمر بیا ډیر لوړ وو نو هغه ته بیا ډیر لوړ ډوز نه ورکول کیږي. سپینګیرو یا په عمر تیرو کسانو ته د درملو کم اندازه ورکول کیږي، یا که چیرې ماشومانو هغې ته هم کم ډوز یا په کم اندازه درمل ورکول کیږي. نو ځکه په مختلفو اندازو سره دغه په درملتونونو کې پیدا کیږي. دوهمه لیکه کې لیکل شوی دی، اسپرین د بدن د هر ډول دردونو د آرامولو لپاره استعمالیږي. مختلف دردونه کولی شي دغه د اسپرین په واسطه آرام شي. د اسپرین په هکله ځینې نورې خبرې هم لرمه، دلته عمومي کوم. که کوم زده کوونکو یادښت کړي ډیره به ښایي، که مو یادښت کولی نشوي کولی شئ یوازې حافظې ته وسپارئ. هغه کسان چې د وینې غوړ لري، یا فشار ډیر لوړیږي، او یا هم د دوی وینه کلکه وي، د زړه ناروغۍ ورته پیدا کیږي، د زړه حمله ورته پیدا کیږي، د دې تر څنګ هایپرټینشن یا د وینې لوړ فشار لري. که چیرې په اونۍ کې یو ځل دوی د اسپرین په نوم درمل یا ګولۍ استعمال کړي، تر بلې اونۍ پورې به د دوی وینه هغه نری وي، رقیقه به وي. یعنی اسپرین داسې یو خاصیت لري چې هغه د وینې د نری کیدو سبب هم کیږي، او حتی هغه کسان چې اسپرین زیات استعمال کړي وي، که چیرې دوی غوڅ کړل شي، د دوی وینه بهیدنه جریان وکړي، د هغې وینه بندول بیا ډیر ستونزمن وي، ځکه د دوی وینه ډیره نری شوې وي. په دوی کې د وینې هغه لخته کیدل یا د وینې بندیدلو پروسه ډیره کمزوري وي، ځکه دا د پلاتیلیټ اگریګیشن څخه مخنیوی کوي. د پلاتیلیټ په نوم حجرات دي، پلاتیلیټ هغه ته ویل کیږي، ترومبوسایټ په دې کتاب کې مو ویلی دي، یا د مویا صفحاتو ته ویل کیږي. دا ګولۍ د دې سبب کیږي چې د مویا صفحات سره یو ځای نه شي. د مویا صفحاتو دنده مونږ ښودلې ده چې کله کوم ځای کې رګ څیری شي، هغه د مویا صفحات راځي هغه ځای کې سره راټولیږي، تر څو وینه بهیدنه بند کړي. خو دا درمل هغه کار نه کوي، یا هغه کار له منځه وړي چې په هغه کې د مویا صفحات سره یو ځای کیږي او د وینې بهیدو چانس کموي. نو اسپرین درمل که چیرې څوک ډیر استعمالوي، د هغه کس د پوزې څخه وینه بهیږي، باید اسپرین درمل قطع کړو، هغه پرې بند کړو، ځکه اسپرین هغه د وینې بندیدلو حجراتو باندې تاثیر لري تر څو وینه بهیدنه هغه کنټرول نشي کړی یا بند نشي کړی. معنا دا چې د هغې یوه ښېګڼه دا ده چې ځینې وخت د بدن رګونه د وینې د لوړ فشار له امله تخریبیږي. فرضاً د وینې رګونه دي، په دې کې وینه په ډېر لوړ فشار سره روانه ده، او په لوړ فشار سره د وینې له امله د رګونو داخلي برخه هغه تخریبیږي. کله چې تخریب شي نو په دې وخت کې همدغه حجرات یا دمویه صفحات راځي په دې تخریب شوي ځای کې یوه کتله جوړوي. کله چې دا کتله جوړه کړي دا خو د رګ په داخل کې کتله شوه، یو ناڅاپي رګ بندیږي. کله چې رګ بند شو، فرضاً دماغو کې یو رګ بند شو، نو دا خو د دماغو رګونه په منځ کې چاودنه کوي، یا د دماغو په منځ کې رګونه چاودنه کوي، یا د دماغو یوې برخې ته وینه نه رسیږي، له امله یې ګزار رامنځته کیږي، له امله استروک یا سیویر رامنځته کیږي. یا که د زړه په کوچنیو رګونو کې همدغه دماویه صفحات راټول شي، د زړه ځینو برخو ته وینه نه رسیږي، له امله یې د زړه حمله رامنځته کیږي. د دې لپاره چې دا ډول ناروغان چې د وینې لوړ فشار لري، د وینې غوړ لري یا نورې ستونزې لري، دوی د دې خطرناکو پیښو څخه په امان وي، دغو کسانو ته ګورئ تاسې اسپرین توصیه کړئ. اسپرین په نورو نومونو هم راځي، لکه ډیسپرین په نوم. هغه ځینې درمل دي، پاسته په کټونه دي، او ځینې ورته جوسي ګولۍ هم وایي، کومې چې په اوبو کې خوړل کیږي، یعنی هغه تبه له منځه وړي، دردونه له منځه وړي. زموږ په ټولنه کې کله چې یو څوک ناروغ شي او سخته تبه ولري، موږ ورته وایو چې جوسي ګولۍ اوبو ته ورته واچوئ، هغه وڅښئ. هماغه درمل که چیرې د یوې جمعې په ورځ وڅښل شي تر بلې جمعې پورې، یعنی یوه اونۍ دوام کوي، تر څو ستاسې وینه نری وي. او معمولا هغه کسان چې چاغ وي، د وینې غوړ لري، فشار یې لوړ وي، د هغوی لپاره یې ورکړه ډیره مهمه ده. او که په دې برخه کې زه درته یو مثال راوړم، یو ملګری مې د وینې غوړ درلود، تر څنګ یې د وینې لوړ فشار درلود، او دا ملګری مو زموږ د کتابونو د ادرس مسؤول هم دی. دی د وینې د لوړ فشار له امله ډیر تنګ شوی و، او ډیرو ډاکټرانو ته تللی و. اکثریت ډاکټرانو ورته سپور توصیه کړی، مختلفو خوراکونو څخه ورته پرهیز ورکړی و، او ځینې درمل یې ورته ورکړی و. نو هغې ملګری مې راته وویل چې کومه طریقه که ته فکر کې لارې ما ته یې وښیه. ما ورته ډیسپرین په نوم درمل یا دغه اسپرین درمل ولیکل. په لس افغانۍ یې پاکټ دی، جمعه کې یا د اونۍ کې یو ځل خوړل کیږي. ټوله اونۍ د وینې هغه رګ غلیزوالی رکیق وي، معنا دا چې ټینګوالی نرم وي، وینه نری وي. کله چې وینه نری شي فشار یې هم کمیږي. نو هغې کس راته څو ورځې وړاندې بیرته زنګ وکړ، وایي چې په کامله معنا زما فشار اوس ټیټ دی، او د دې تر څنګ زما ډیری ستونزې حل شوې دي، ځکه کله چې وینه نری شي له امله یې فشار هم ټیټیږي. خو ما ورته په ټینګار وویل، ګوره ډیر ځان به ساتې چې څیرې نشي، غوڅ نشي، په چاقو باندې څیرې نشي، ځکه د هغې کس بې وینه ودرول ډیر سخت وي. په هغې کې هغه سیستم چې وینه ودروي هغه بیا کار نه کوي، تر یوې اونۍ پورې هغه سیستم کار نه کوي، ځکه دا درمل د انټي اګریګیشن اف پلاتیلیټس دي، یعنی د پلاتیلیټس د یوځای کېدو ضد دي. نو د اسپرینو دغه استعمال هم در سره زده کړئ چې دا د وینې د نری کولو لپاره هم استعمالیږي. که چیرې څوک ډارېږي چې د وینې په منځ کې، البته د رګونو په منځ کې، غوټه رامنځته نه شي او د کومې ستونزې سره مخ نه شي، دوی کولی شي دغه درمل استعمال کړي. ځینې خبرې اضافي د یوه درمل په هکله تاسو ته ډیر څه درکوي. او اوس که چیرې په کومو کورونو کې داسې ناروغان وي چې هغه په دوامدار ډول لوړ فشار لري، او د لوړ فشار له امله ورته مختلفې ستونزې پیدا کیږي د زړه حمله ور باندې راځي نو دغه درمل ورته مهم دي یا د وینې غوړ لري. ښه ګرانو زده کوونکو، اسپرین نه یوازې د درد آرامولو لپاره، د دې تر څنګ د تبې لپاره هم استعمالیږي او د وینې د نری کولو لپاره هم استعمالیږي. ډوز لیکل شوی، تاسو ګورئ ډوزیج، د ډوز لاندې لیکل شوی هر څلور ساعته وروسته یوه یا دوه ګولۍ استعمالیږي. که چیرې دردونه وي، د دردونو په خاطر استعمالو، هر څلور ساعته وروسته یوه ګولۍ یا دوه ګولۍ استعمالیږي. که چیرې تبه یا درد ډېر و، دوه ګولۍ هم استعمالولی شئ. که درد کم و، یوه ګولۍ استعمال کړئ. جانبی عوارض، سایډ افیکټ، زړه بدوالی، شاید زړه بدوالی رامنځته شي، د ګیډې باد شاید رامنځته شي، یعنی په ګیډه کې باد یا فلاتولنس رامنځته شي. دا یې جانبی عوارض دي. احتیاط، احتیاط یې داسې لیکل شوی، ګورئ، هغه کسان چې د پښتورګو ناروغي ولري او بل ماشومانو ته نه ورکول کیږي. دوه ډوله خلکو ته، ماشومانو ته یې باید ورنه کړو او هغه کسان چې د پښتورګو ناروغي ولري دې ته یې باید ورنه کړو. د دوی لپاره دغه درمل ښه نه دي، ځکه پښتورګې که چیرې سالم نه وي، دغه درمل بیرته له وینې څخه نشي صفا کولی او په وینه کې پاتې کیږي، له امله یې په بدن کې ستونزې پیدا کیږي. اسپرین درمل هماغه جوسی ګولۍ دي چې په درملتونونو کې پیدا کیږي، او نه یوازې په هماغه ډول، په نورو شکلونو سره هم پیدا کیږي چې په بازارونو کې یا درملتونونو کې شته. نو اسپرین د درد او تبې لپاره، د دې تر څنګ د وینې د نری کولو لپاره استعمالیږي. لاندې میفینامیک اسید لیکل شوی دی. میفینامیک اسید پیژنو او د دې درملو په هکله پوهیږو. لیکل شوی دی دا درمل د بیلابیلو دردونو د له منځه وړلو لپاره استعمالیږي. مختلف دردونه آراموي. د میاشتنۍ مریضۍ پر مهال د دردونو د له منځه وړلو لپاره هم ښه درمل دی. ځینې وخت د میاشتنۍ ناروغۍ پر وخت دردونه احساسیږي. د یوه ناروغې پښې او بدن درد کوي، د دې لپاره چې دغه دردونه آرام وي، د ناروغۍ څخه دوه یا درې ورځې وړاندې که چیرې دردونه و، نو ناروغان کولی شي دغه درمل استعمال کړي. او یا که د ناروغۍ پر وخت دغه دردونه و، یا له ناروغۍ وروسته د بدن دردونه و، د عضلاتو دردونه و، د رحم دردونه و، یا د ګیډې دردونه و، نو ناروغان کولی شي میفینامیک اسید استعمال کړي. درملتونونو کې پیدا کیږي. یعنی دا درمل د میاشتنی مرض پر مهال چې کوم دردونه وي، هغه لپاره ښه درمل دی. مقدار، ډوز یې یوه دانه 50 میلی ګرامه ګولۍ په ورځ کې درې ځلې، یا شپه ورځ کې اصلا درې ځلې. یعنی یوه سهار خوړل کیږي، یوه غرمه خوړل کیږي، او یوه بیرته د شپې لخوا خوړل کیږي. شپه ورځ کې یوه دانه ګولۍ چې هغه 500 میلی ګرامه وي، هغه خوړل کیږي. نور د درملو د استعمال په هکله چې دغه درمل څو وخت خوړل کیږي، تاسو کولی شئ هماغه کوتي باندې دغه څه ووینئ. هلته په کوتي باندې لیکل شوی چې ډوز یا ډوزیج 1 tablet 3 times، یعنی یوه ګولۍ درې وخته، په ټولو درملو باندې لیکل شوی وي. په راتلونکي کې به د درملو هغه برخه چې دغه ډوز یې پرې لیکل شوی وي، هغه به انشاءالله درته پراخه کړم او پانزونونو کې به درته راوړم. ډوزونه هلته د ډوزیج کلمه لیکل شوي په کوتي باندې، یا که د ډبي په منځ کې یو کوچنی کاغذ وي، په هغې باندې تاسو وګورئ ډوزیج کلمه ور باندې لیکلې وي. د هغې لاندې لیکل شوي وي چې فرضاً که شربت و، لیکل شوي وي چې 3 tablespoons یا 2 tablespoons، دوه کشغه، سپون کشغه ته وایي، 3 times درې ځلې. داغه په ترتیب ان شاء الله تاسو بیا ورسته په هوام. دلته تاسو ته د میفینامیک اسید د درمل یو انزور هم راخستل شوی دی. رازی ګرانو زده کوونکو حاضری اخلو څلور څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ای توری دی. هیله د ټول به حاضر یی او پنځمه دایره به مو توره کړې وي ای توری. تر بیا ښې چارې خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.